د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني پر دې هله چې روغ جوړ بیستی وخت شبي شپږ بجې په دې خبري غړي کې یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع به زمنګا تورخم وی ال تکي بل خپل خبريال سره نیخ پنيغه خبري کو. دغه راځه نور هم یو شمیر موضوعات لرو د پاکستان په سیاست باندې او زمنګا زیاتره راپورونه هغه د امنیت په اړه باندې دي. نو پاکي هم تاسو لپاره راپور لرو خو تر هڅه مخکې ته د دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. پومبېدم خبرونو سرټکی په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو افغان طالب سرتیرو ترمنځ بیګا سخته جګړه شوې. د عورت مارچ مشرانو د پاکستان وزیر اعظم ته خواست کړی چې دوی ته د مارچ په اتمه د لاریون اجازه ورکړي. او په پام کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. او زه خبرونو تفصیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې په حدود کې بیګا یو ریبیان خطه شوی. په تورخم کې د پاکستان د ایپسی ځواک یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي نن سهار مشال ډو ته وویل تیره شپه یو ریبیا د پاکستاني ځواکونو افغان طالبان ترمنځ په نښته کې د سپکو درنو وسلو ډزې شوې. دغه چارواکي وایي پیل د طالبانو سرتیر وکړ او د ایپسی ځواک پر ایوب او خارغلی پوستو یې د هوانه توغندی ورول چې په نتیجه کې د دوی اته سرتیرو جوبل شول. نوموړی وایي د افغانستان غاړې ته یې د طالبانو پر څو پوستو ځوابي بریدونه کړي. ځاني او مالی زیان یې هم ورړولې. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر ضلع د بلدیاتي حکومت د استازو مشر او د لنډي کوتل تحصیل چیرمین شخالی چینوري نن مشال ډو ته وویل د ډزو له وجې ولسي خلک اغیزمن کیږي.
او بیگا چکم جړ پراغله پاغه کې دواړو طرف ته مقامی آبادی شوی اغا د خپل زینو نه بی ځای شوی. یو لوی تکلیف سره خلک شری اغه مخ شوی دي. ماشومان زنانه د دواړو مملکتونو نه ذمہ دارو چارواکو نه مونږ دغه اپیل کړو. پروژې مبارکه میاشته ډیر لوی او مشکل دی او د جرګې له مکوار کړي چې دغه مسله حل شي.
د برات حال کې دا چې د پاکستاني چارواکو لخوا د پروري له 28 رهیسې د تورخم دروازه تړل شوې خو د خلاصون لپاره یې دوه ځله خبري شوې خو نتیجې نه دور کړي. په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو ټولنې عورت مارچ وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې خواست کړي چې دوی ته د مارچ په اتمه په اسلام آباد کې د لاریون اجازه ورکړل شي. یا د ټولنې د مارچ پر دریمه پر خپل انسټاګرام پاڼه په خبره کړي لیک کې شهباز شریف مخاطب کړي او له هغه یې خواست کړي چې د اسلام آباد انتظامیه ته امر وکړي چې عورت مارچ ته اجازت نامه ورکړي. په لیک راغلي چې دوی د هر کال په څیر سکل هم د مارچ په اتمه یوازې د دې لپاره راغونډیږي چې د خپلو حقونو او برابرۍ لپاره غږ پورته کړي. د پاکستان حکومت لا تر اوسه د دوی د دې غوښتنې په ځواب کې څه نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې عورت مارچ هر کال د مارچ په اتمه ځکه په پاکستان کې د خپلو حقونو لپاره لاریونونه غونډې کوي چې دا ورځ په نړۍ کې هم د میرمنو د حقونو لپاره منزل کیږي. خو پاکستان کې یو شمېر مذهبي ګوندونه او ډلې د عورت مارچ له فعالیتونو او د احتجاج د طریقه کار سره اختلاف لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د هیواد د ترقی خوشحالي سفر د وسلوالو تر ختمولو پورې ممکن نه دی. نن د مارچ په 4مه په پاکستان کې د موجوده حکومت د یو کال پوره کېدو په مناسبت د کابینې ځانګړي غونډې ته په خپل وینا کې شهباز شریف وویل چې هر ورځ ګڼ شمېر ځوانان په ناامنۍ کې ژوند له لاسه ورکوي. نوموړي د پخواني وزیر اعظم عمران خان نوم یاد نه کړ خو زیاته کړه چې څرنګه د هغه په دورې حکومت کې ترهګري بیرته پیل شوه. که څه هم عمران خان او د ګوند تحریک انصاف په وار دغه تورونه رد کړي خو دا به داسې حال کې دا چې د عمران خان په مشرۍ د ترکیې انصاف پخوانی حکومت د 2020 کال په وروستیو کې د هغه مهال د پوځ له مشرتابه سره په سلا طریق طالبان پاکستان سره په کابل کې خبرې کړې وي. په څو پړاوونو کې شوو هغو مذاکراتو په نتیجه کې د 2020 کال په مئی کې د پاکستان او طریق طالبان پاکستان ترمنځ اوربند وشو. د دې اوربند په نتیجه کې ګڼ وسلوال له زندانونو خوشې شول. د عمران خان حکومت دریز درلود چې د سولې په خبرو به امن راولي. په پام کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سولېزو چارو برخې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښته چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړیږي، او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتمبایو و به هم پکې حاضر وي. د دې غونډې د ایجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو بشري حقونه او په 13 د جون او خزو پر تعلیم او کار بندیزونه او همداراز د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په 13 څه کم او څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو ایجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې یوناما د افغانستان په اړه منفي تبلیغ کوي. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لومړۍ نیمه پای لوبه دا وخت د هند او آسټرالیا ترمنځ په دوبه کې روانه ده. آسټرالیا لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 224 رنزونه جوړ کړل. دویمه پای لوبه سبا د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ په لاهور کې ترسره کیږي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو وردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، د تورخم دروازې تړل کېدو وروسته د افغان طالب سرتیرو او پاکستانی اف سي ځواک ترمنځ ډزو هلته په تورخم کې ولاړ د ګاډو ډریورانو لا نور اندېښمن کړي.
او بدل تپراتو اوس په بیګاب تورخان کې جګړه شوې ده. روژه دا ډېر خطر تکلیف سره مخ یو. د حکومتونو دا خواهش دی چې دا جګړې او دا غوبل او لانجې ختم کړي او بس دالیار کولاو کا.
د شمالي وزیرستان د میرلي خلک وای پروژه کې هم د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې روانې دي چې دوی لډیر مشکل سره مخ کړي.
زلالات خلک په تیښته وي، په منډه وي، کلا ډرون وي، کلا حمله وي، طالبان او فوج پر میاش فایرینګ وي. لوی زلالات خلک په انتهایی د هریا کې صورت حال سره مخ مختی.
په خبر پښتونخوا کې د ترګری مخنیوي څرنګه ممکن نه، په دې اړه د خبريالانو او پوهانو نظر هم اوریدل شي.
او د دې واحد حلدارې چې دی وخت کې د ترهګرۍ په ضد باندې کوم موجوده پالیسی دی په دې نظر ثانی وکړلې شي او د اولس اعتماد د ترهګرۍ په ضد کوم کاروایي دي کیږي په اړه واخی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې پاکستانی چارواکي وایي 13 شپه یو وری بیا په تورخم دروازه د افغان طالب سرتیرو پاکستانی اف سي ځواک ترمنځ ډزو تبادله شوی. د اف سي ځواک یو چارواکي خپل غاړې ته د اته سرتیرو د جوبلې دو پخلې وکړه، ویل چې افغان طالب سرتیرو ته هم مر جوبلاړول شوی. تر دې مهاله د افغان طالبانو دریز په دې اړه مخته نه دی راغلی. د تورخم دروازه د پرولې له 28 نیټې راهیسې تړلې پرته ده. په دې اړه تاسو ته راپور هم لرو، خو دا چې اوس په تورخم کې تازه حالت څه دی هم پر دې خبرې کو په سیمه کې له خپل خبریال فرهاد شینواري سره. فرهاد، ستړي مشئ.
ډیره مننه اسرار، تاسو هم
استاسو نه مننه. فرهاد، استاسو راپور هم منګه لرو، پاغه کې ټول تفصيلات شته چې دغه خطه څنګه را مست شول او څه پرمختګ تر دې د مشبه دي نه دي شوی، څه روان دي، خو ک تازه راته معلومات راکې چې وس روان دي، وس شوی کنه؟
دا څه چې بیګا شپې چکم وقفه وقفه سره دواړو خواو ته توغندي مطلب وشتل کې دا وډز روانې وي، هغه لړۍ خود ردل او نن سهار نه چکم دی تر اوسه پورې بیا دغه نخته نه ده شوې. ورځ چې دی دا په آرامه تیره شوه او نن ماسپښین بیا د تورخم انتظامی چارواکو د تورخم دې اړخ ته په باچا مینا کلي کې چې کوم ځایونه په مارټر ګولۍ ولګېدلی وو هغې تفصیل را جمع کړی دی. چې پاغې کې یو د پاکستان گیټ په نوم یو دروازه ده چې طالبانو لخوا دا په توغندیو باندې وشتل شوې ده. په هغې باندې سپکو وسلو سره هم ډز شوې دي. همدارنګ دې اړخ ته بیا یو جومات ته زیان اوړېدلی دی چې په یوه مارټر ګولۍ باندې لګېدلی و. دیوال او زیاتره برخې چې کوم دي دار پرې وتلې دي، کڑکې ماتې شوې، شیشې پکې ماتې دي، همدارنګ داسې ځایونه هم په ګوتا کتل چې چرته دغه گاڑی ولاړ دی، مال وړون کی گاڑی دام په دې مارټر ګولو باندې لګېدلې دي بیګا. نو دوی خپل تفصیلات را جمع کوي چې دې خواته څومره زیان اوخته دی، هغه را جمع کوي. او بیا دلته چې کوم لنډي کوتل اوسېدونکي دي او د باچا مینې، هغوی ته د ملیشیا ځواک لخوا ویل شوي دي چې دوی له پکار دي چې په کورونو کې څو ورځو لپاره دننه ووسي، بهر له بغیر ضرورت راونه وځي، او شپې مهال دي خپل لایټونه چې کوم دي دا بند ساتي.
سم او فرهاد، داسې هم خبرونه دي په سیمه نه چې لا هم د پاکستان امنیتي سرتیری او دغه سي طالب سرتیری هغه په مورچو کې ناشتي او بل تکنه.
بالکل، حالات کوم دي وسم ترنګلې دي، او داسې د پاکستان او افغانستان چې کوم ځواکونه دي دغوی ترمنځ مذاکرات او لپاره لیا کومې غونډې لپاره تر اوسه کوم اړیکه نه ده ټینګه شوې، او نه په سفارتي کچه باندې لا کومې داسې خبرې شوې چې دواړو حکومتونو یو بل سره رابطه کړې او په دې کې کوم پرمختګ شوی. نو نن هم خلک اندېښمن دي چې کوم دواړو خواو ته نږدې پراته دي چې هسې نه چې نن شپې بیا کومه نښته وشي او چاته پکې زیان ونه رسي.
سم فرهاد، ستاسو نور تفصیلات هغه هم شته، هغه هم لږه شبکې د اردوونکو سره شریکو. نړۍ مننه ستاسو نه، ښه وختونه. دا وزمه خبريال فرهاد چنواری، او هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. پاکستانی چارواکي وایي چې تیر شپه یو وری بیا په تورخم دروازه د افغان طالب سرتیرو پاکستانی افسي ځواک ترمنځ ډزو تبادله شوې. د افسي ځواک یو چارواکي خپل غاړې ته د اته سرتیرو د جوبلې دوه پخلې وکړ، ویل چې افغان طالب سرتیرو ته هم مر جوب لاړول شوې ده. تر دې مهاله د افغان طالبان دریس په دې اړه مخته نه دی راغلی. د تورخم دروازه د پروري له 28 مینټې راهیسې تړلې پرته ده. نور حال هم له فرهاد چنواری په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د ملیشیا ځواک یو چارواکي نن سهار خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه نا وخته یو وار بیا د پاکستان سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم کې نښته شوې او په یو بل سپک یو درنې وسلې کارولي. د ملیشیا ځواک چارواکو ادعا کړې چې تیر شپه افغان لوري ته یو شمېر چک پوسټونه په نخښه کړي او طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. ملیشیا ځواک افغان لوري ته د تلفاتو شمېره زیاته ښایي، خو طالبانو لا تر اوسه د دې تازه نښتې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې کومه کاره شمېره نه ده جاري کړې. البته دوی د مارچ دویمې نیټې په نښته کې یوازې د یو تن وژنه تایید کړې وه. د پاکستان ملیشیا ځواک دا هم تایید کړې چې تیره شپه افغان طالبانو د دوی چک پوسټونه هم په نښه کړي او لږ تر لږه د ملیشیا ځواک اته تنه پکې جوبل شوي. پاکستان لوري ته ځنې عینی شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي چې بیگانه نښته کې د تیرو ورځو په پرتله ډیر شدت ولیدل شو او ډیرو ساعتونو پورې دوام وکړ او لویه توپخانه هم پکې وکارول شوه. د دغه نښتې له امله په تورخم کې د باچا مې نکلي نه خلکو لنډ کوتل ته کړې کړي او خپل خپلوانو کره دېره شوي. د مارش په دویمه نیټه هم شپې نا وخته د دوه طرفه نښتې په نتیجه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دریو سرتیرو په شمول څلور تنه جوبل شوي وو. په تورخم کې په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو په هکله دوه ځل مذاکرات شوي، خو بې نتیجې پای ته رسېدلي. پرون د خیبر ضلع د بلدیاتي نمائندگانو مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری د نورو قومي مشرانو ترڅنګ د دغې نښتې ودرولو غوښتنه کړې او دوی ویلي چې د تیرو وختونو په څیر د یوه قبایلي جرګه جوړه شي چې دواړو خواوو سره وویني او دا کشاله هواره کړي.
چې کوم جړه پراغلای پاغه کې دواړو طرف ته مقامی آبادی شوی اغا د خپل زینو نه بی ځای شوی یو لوی تکلیف سره خلک شې دی اغه مخ شوی دی ماشومان زنانا د دواړو مملکتونو نه ذمہ دارو چارواکو نه مونږ دغه اپیل کړو چې مونږ لنډی کوتل تحصیل کې مشته کامونو یو جرګره جوړه کړې ده نو مونږ له مقرره کړی چې مونږ پکې خپل کردار ادا کړو او دا تاوتریخوالی چې دی دا ختم کړو.
د تورخم دروازه نن په 12مه ورځ هم هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. ادوارد خیز تجارت پرې ځنډول شوی. د خیبر درې په لار ځای په ځای مال وړونکي ګاډي ولاړ دي او ډرایوران وایي یو لړ مشکلاتو سره مخ دي.
ویچلیار کولا وگی خلیار کولا نشو او بدل تا پراته اوس په بیګاب تورخان کې جګړه شوې ده. روزه دا ډیر ښه تکلیف سره مخ یو. د حکومتونو دا خواهش دی چې دا جګړې او دا غوبل او لانجې ختم کړي او بدلیار کولاو کا.
تورخم دروازه د فبروري په 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هغه محل وتړله چې کله افغان طالبان خپل لوري ته نوې پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستانی ځواکونو پر اعتراض وکړ چې دا تاسیسات په لانجمن ځای کې روان دي او په کار ده چې له دې جوړولو ډډه وکړل شي. همدارنګ افغان طالبان ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا دریز ناسم دی چې دا ممنوعه یا لنجمنه سیمه ده. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تورخم دروازه تګ راتګ له نږدې دوه اونۍ راهیسې ځنډېدلې. دا لاره تر دې وړاندې هم د مسافرو تجارت پر مخ په وار وار تړل شوې چې د دواړو خواو لسونو ژوند یې اغېزمن کړی. ډېر کله دا دروازه وروسته له هغې تړل کیږي چې د دواړو خواو د سرتیرو ترمنځ ډزې وشي او ډزې هغه مهال تبادله کیږي چې یو او یا هم بل لورې په تورخم کې نوې ودانۍ یا پوستي جوړ کړي. شرون کې وایي د یوې هوکړې تر مخه د دروازې په 300 میټري کې افغانستان یا پاکستان نوي تاسیسات نشي جوړولې. د موضوع تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
د تورخم پولا یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بند پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 28مه پاکستانی او امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې. خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وایي چې په سرحدي دروازو د عارضي پریکړو اختیار د کمیسیار سره وي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازع ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاک دغسې ایپاپس دوه وارې د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه وارې د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ترمنځ جلسې وشوې. کرنې جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او پاغه وخت کې چې وزیر هغه وخت سیاست مار صاحب چې هغه شتون نه درلود او ناست دغه کمیټه مشرۍ کول. پاغه کې د سرحدونو په حق لا فقط د امنیت د تامین په حق لا پاغه کمیټه کې د سرحدونو د مانیجمنت مطلب نشته، صرف د تشریح اطلاعات مطلب شته. استخباراتي اطلاعات مسله شریکول مسله شته، ځکه چې ناتو هم یو غړی و دی په ایپاکس کې نه، خو د سرحدونو د هماهنګي او د امنیت تامین دپاره. نو په هغه هلته یو تشریک اطلاعات و دا چې مثلا دغه بورډر لا دغه خط څنګه مدیریت شي. په دغه باندې دولتونو توافق ته نه دی رسېدلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کرخه وای. خو د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سکرتر سید اختر لیشا وای دواړو هیوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کېدای شي.
سفارتی آداب دی غوغواد دی کډیر دای دی کی دای په ټی کې جوړ شو دی دا یو د پښتو په غروانی بیا چې د دې افغانستان د پاکستان د دې شو دی ورس کې سره والا ته ایز ګو پوینټ سو د پاره به اول کې دو اوسم چې د پاکستان د سفارت آ طرف سب دے دی طرف سب دے خارجہ وزارت اب دے دی طرف سب دے آ طرف سب دے دی دے علاوہ جوائنٹ کوارڈینیشن کا دے کیا دی دی دے دوڑا وڑا کہ چکم سارے دا تھی دو آگئی چی یہ اسی زر کئی ہے یہ بورچے یو طرف یا بل طرف سے جوڑی تو پکار دی چی آگر خلو کی یہ سلا مشورت پر یہ تو دا تھی سی ہو گیا دے رائے
سید اختر علی شاہ وای چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولای او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګی اطلاع ورکړي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
لدمې مخکې تاسې د مجید بابر په راپور کې واردل چې د تورخم سره نږدې یا په تورخم کې د افغانستان او پاکستان لور ته کمو سیمو کې کمو ساحو کې پوسټې جوړ دي شو کمو کې نشه جوړې دي. اوس راځو دې ته د شمالي وزیرستان د مرلي خلک له بدن نه سر ټکوي. د هغې سیمې ځن اوسیدونکو مشالی ډوته وویل د روجو په میاشت کې هم د حکومت او وسلوال ترمنځ جګړه روان ده چې ولس ترې اغېزمن کیږي. دوی وایي نه وسلوال او نه هم پوز د یو بل پر ضد د ډزو پر مهال د ولس خوندیتوب ته پام کوي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان پوز امنیتي ادارې وایي د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو خوندیتوب ته دقیقه پاملرنه کوي. د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راپور راکوي.
د میرعلي اوسیدونکي وایي چې د روجې میاشت کې یې هم شپه ورځ په ویر ده. روزانه د جنگ بریدونو او نورو نامنۍ سره مخ وي. دوی وایي چې دغلته روزانه د فوز او وسلوالو ترمن نشتې دي. ډرون بریدونه روان دي چې عام خلک یې د تاوان سره مخ کیږي. د میرعلي اوسیدونکي وایي چې هر شپه فوز وسلوالو ترمنځ ډزې کیږي، یو په بل بریدونه کوي او عام خلک د ویرې نه شپه ویښه تېروي. د میرعلي پی اوسیدونکي سیاسي مدني فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې چرته ولاړ شي. د جنگ جګړو سره ژوند دی.
زلالات خلک په تیښته وي، په منډه وي، کلا ڈرون وی، کلا حملے وی، طالبان فوج پر میاش فائرنگ وی، لوی زلالات تا خلق انتہائی دہیر یقین صورت حال سارا مخمخ تھی. میدان جم جوڑ دا میر علی نا اپریشنی نا وشولا خال کے دار بدار گڑو نو آخر چیر دا دا خالق لوٹ شی در احساد چی مشتا دا سو یو روٹ وشائی چی تو ساگا چار اوکے ہم یا معاف فی یا مجر طول وزیرستان آگا اوکی ویوال یار در تا وشائی مجر آگا اختیار کی چی دیگا زاب نخلوص شی مزید دا غذاب بخیر برداشت نده.
نمیرالی یو بلوسیدون که سمت خان وای چه دا ویر نه خلق بازار تا نوزی. در روان جنگ نه دیر زپل شوی. پخپل خاور دوی هم نور امن او سوکاله ژوند غواړي.
دلته درزانه په بنیاد باندې د طالبو د فوجي ومنس کې کوم جګړه ده، د دې زیات تر نقصان دلته عام کولستر سي ګل لګیا دي. دلته زمونږ اقتصاد، زمونږ کاروبار تباہ برباد شو. په دې روجه کې هم دلته خلک اغه شانتي بازارونو ته نشي راوتلي، ولې د یره مخصصوي. دغه جنگ دوه درې کالو کې ډیر زیات تدواله اخستې دي. مونږ ځای خلک د دې جنگ نور تنگ شوی یو. مونږ د دوړو دلونه یا په خصوص د حکومت نه د خواست کو چې دلته زمونږ د خاور نه د جنگ نور بل فیوسی د خاور مزید د جنگ متحمل نشي کېدلې او په خپل خاور باندې مستقل امن غواړي، ترقی غواړي، تعلیم غواړي.
شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې ځای خلکو په وار وار جرګې کړي، احتجاجونه یې کړي. حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زید عملیاتو کې دا مو خلکو د مال ځان د ژغورنې غوښتنه کړې. په میرعلي کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو په وار وار غونډې وکړې او تور پورې کوي چې روانو هدفي عملیاتو کې عام خلک د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. د شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې روانو حالاتو او د خلکو جرګو غوښتنو په ځواب کې د غلطه فوزي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې سیما کې امنیت ټینګښت لپاره د وسلوالو ضد هدفي عملیات توند کړي دي، خو دغو کاروایو کې د عام ولس خیال ساتل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
ودون کو اوس راځو د ته چې د پروري پر 28مه د خبر پختونخوا د اکوړه خټک په حقانيه مدرسه کې شوی به می چاودنه کې د هغه مدرسې د مشر مهتمم او د جمعیت العلماء اسلام سندلی د مشر مولانا حمید الحق په ګډون وتنه وجل شول خو د هغه بریز زمواري کومي وسلوالي ډلې ونه منله. د چارو ځنې شنون کې وایي یو خواته د پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه سیوا شوي، نو بل پلو دا سبري کې چې د افغانستان په څیر په پاکستان کې هم د دیوبند مکتب فکر د عالمانو جون خوندي نه دی. دوی په خبره دا ثابتوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ هدفي عملیات ناکام دي. د موضوع تفصیل د غلام اوس په دې راپور کې
شینون کې او خبريالان په دې نظر دي چې د وسلوالو فعالیتونه مخ په زیاتې دوري. خبريال او شینون کې حق نواز خان په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي،
دی خو کومه وګورو د حقانی د پیغام تر اوسه پورې د له پلټنې د ښکارا سنشته نه جازي مداري غسته ده. د ایش خراسان کو ګورین یو مهمه دله چې دا په افغانستان کې او په پاکستان کې هم په پاکستان کې ګز نظر واچو منو زیاتره حقیقت آلمان یا هغه مدرسې په نخه کړی دي کوم چې د افغان طالبانو سره هم فکر دی او دا غي سره سن سره هم درد لري. هغه په پاکستان کې بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې په پاجوړ کې او شمیر داسې آلمان په نخه شوې دي، په پیښور کې هم شوې دي، او دغه شانته کې دا غوسنه دا مولانا حمید الحق حقانی دا یو ډیر لوی غټ پیغام هم دی. او د دې نه دا هم ښکاره کیږي چې زمونږ کم استخباراتي ادارې دي، زمونږ امنیت کمې ادارې دي، هغې هم ناکامۍ طرف ته مخ دي. ځکه چې دې نه مخکې کم ترټ الرټ شو یا د ترهګرۍ چې کومه یره وه او پیغام نو هغه د مولانا فضل الرحمن طرف ته او زیاته توجه هغې ته ویلې شي چې تاسو خپل مومنټ او خپل ګرځېدل لږ کم کړئ. خو بل اړخ ته که موږ وګورو هغه پیښه دلته په حقانیه کې وشوه.
تر دې دمه په حقانیه مدرسه کې په جماعت د برید ذمہواری کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې، خو خبریال او شینون کې فخر کاکاخیل وایي دا مهال ک یو خواته د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو لخوا د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ضد کاروایانی زیاتې شوې دي، نو بلې خواته په پاکستان کې د داعش د خراسان څنګ فعالیتونه هم لیدلې شوې دي.
شیخ عبدالرحیم مدانی صاحب کوم چې د دیوبند مکتب فکر یو وطن عالم وو، هغه باندې هم په پیښور کې دماکو شو او بیا 2020 کې چې افغان طالبان کله افغانستان کې رااله، نو په 2020 کې هغه حالت کې وو چې داګس پرمیاش کې په ځان مرګ برید کې او وجلې شو. تاسو ته یاد دی چې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په غونډه باندې ځان مرګ برید شو او د هغه چې کوم رسایل او جرایت دي هغه د دې خبرو نه ډکې دي چې په نخ باندې د دیوبند مکتب فکر العلماء کرام او چې جنګیالي ډلې دي هغه د دې په نخ باندې وي.
په حقانیه مدرسه کې په جمعات کې دننه د تیری جمعې په ورځ د ځان مرګ برید په داسې محل شوه چې په دې روستیو کې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او ځای خلکو په خپل خپلو سیمو کې د نامنۍ زد وخت په وخت لاریونونه، مظاهره، جرګې او احتجاجونه هم کړی دي. د دې حالاتو په تناظر کې په پیښور کې خبريال او شینن کې لهازلی وایي په حقانیه مدرسه کې د ننه د دې برید روستو د ولس اندېښنې نور هم زیاتې شوې دي.
په داسې وخت کې د حقانی په مدرسه کې ترهګری کول او د دې لپاره یوازې دا نه چې دلته په پاکستان یا په خیبر پختونخوا کې، بلکې دې باندې د افغانستان کې چې کوم داوی عبوري سټ اپ دی د طالبانو هغه ته هم یو جواب ورکول دي چې تاسو هغه ځای چرته چې تاسو تعلیمونه ترلاسه کړی دي د هغه په ضد هم کاروایی کیدی شي. د دې وجه نه د ترهګری دا کاروایی معمولی نه ده، دا یو ډیر لوی هڅه کړی ده ترهګرو او د دې واحد حلدارې چې دی وخت کې د ترهګرۍ په ضد باندې کوم موجوده پالیسی دی په دې نظر ثانی وکړلی شي، د افغانستان سره یو خط تعلق جوړ کړلی شي او د اولس اعتماد د ترهګرۍ په ضد کوم کاروایی کیږي پاغي واخلي.
خو په پاکستان کې حکومت او ادارو په بیا بیا ویل دي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې تجمن دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
لادمه مخه تاسو ته غلام غوس راپور ورده چې په خبر پښتونخوا کې د امنیت په موضوع باندې وو وخت شوه شپږنی بجې تاسو ته مهم خبرونه لنډی وړاندې کوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې په حدودو کې بیګا یواری بیان خطه شوی. په تورخم کې د پاکستان د ایپسی ځواک یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي نن سهار مشالې ډوته ویل تیر شپه یواری بیا د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبان ترمنځ په خطه کې د سپکو درنو وسلو ډزې شوی. دغه چارواکي وایي پیل د طالبانو سرتیرو وکړو د ایپسی ځواک پر ایوب او خارغلی پوستو یې د هوان توغندی ورول چې په نتیجه کې یې د دوی ته سرتیرو جوبل شول. نوموړی وایي د پاکستان غاړې ته یې د طالبانو پر څو پوستو یو ځوابي بریدونه کړي، ځاني او مالي زیانونه هم ورړولي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي ټولنې اورت مارچ وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې خواست کړی چې دوی ته د مارچ پر اتمه په اسلام آباد کې د لاریون اجازه ورکړل شي. یاد ټولنې د مارچ پر دریمه پر خپل انسټاګرام پاڼه په خبره کړي لیک کې شهباز شریف مخاطب کړی او له هغه یې خواست کړی چې د اسلام آباد انتظامیه ته امر وکړي چې اورت مارچ ته اجازت نامه ورکړي. په لیک راغلي چې دوی د هر کال په څیر سږ کال هم د مارچ په تمه یوازې د لپاره راغونډیږي چې د خپل حقونو او برابرۍ لپاره غږ پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د هیواد د ترقۍ او خوشحالۍ سفر د وسلوالو تر ختمولو پورې ممکن نه دی. نن د مارچ په څلورمه په پاکستان کې د موجوده حکومت د یو کال پوره کېدو په مناسبت د کابینې ځانګړې غونډې ته خپله وینا کې شهباز شریف دغه څرګندونې وکړې. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لومړی نیمه پایلو به دا وخت د هند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې روانه ده. استرالیا لومړی بیټنګ وکړو د ټولو بړ په سوزیدو یې 215 رنزونو هدف ورکړو. د دې په جواب کې هند دا وخت په 1.4 ورونو کې 340 رنزونه جوړ کړ یو لوبغاړی ورته. دا مهم خبرونه لنډیز موارد په دینی مای کې هم یو شمیر موضوعات لرو تر هڅه مخ را زودې تا چې د مشالې د خبر مرکزی څنګه په یو راپور کې راغلی چې د امریکا د ولسمشر په دفتر کې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ لبزی شخړې وروسته د امریکا او اروپا په اړیکو کې درزونه پیدا شوي او چین هڅه کوي چې د دې فرصت نه ګټه پورته کړي او په تایوان او اروپا کې خپل اغیز ډیر کړي. شاهین بنیری د راپور مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی چې د یوکرين جګړې سر تر سوالو پاړه د بې نتیجې سفارتي حلو زلو یو ونه ورستو د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو ترمنځ اختلافات پراخ شوې دي او پراتونکو کې د یوکرين لپاره د امریکا د مرستو پاړه نوې پښتنې راولاړې شوې دي. په داسې حال کې چین ګوري چې څنګه کولی شي سرمایه کاری وکړي او د اروپا سره خپل خرابې اړیکې سمې کړي. د دې اغیز با په آسیا هم پریوزی چرته چې د تایوان په شان د واشنگټن متحدین دا محال د ویدا سي امریکا سره مخ تي چې خپل سوداګریزي ګټې ته ګوري. د فرصت ته په کتو سره چین هڅه کوي چې په تایوان خپل فشار ډیر کړي او په آرام سمندرګي کې ځان ځواکمن کړي. په برلین کې د مارشل فند یو سړنکار اندریو سمال وایي چې بیجینګ ګوري چې دا وزورلا له تایوان څخه تر روسیې سره تر نړیوالې همکارۍ پورې کوم پراخ فرصتونه راوړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ سره په خبرو کې درې اروپایي چارواکو ویلي چې چین وار لمخه برسلز او نورو اروپایي پلازمینو ته رسیدلې ده. دوی زیاتوي چې بیجینګ په اروپایي پلازمینو کې د دې ویرې څخه ګټه پورته کوي چې کېدی شي امریکا د یوکرين جګړې پای ته رسولو او روسیې سره تر اړیکو خکولو وروسته اروپا یوازې پرېږدي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا چین غواړي چې په یوکرين کې د سولې د منځګړي په توګه کردار ولوبوي؟ په جنوري کې د ټرمپ واک ته د رسیدو او د یوکرين په اړه د سفارتي حلو زلو د پیل راهیسې چین ځان یو اړخ ته ساتلې ده. د فروری په میاشت کې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویل چې چین باور لري چې ټول خکیل اړخونه باید د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. لدی وروستو په ریاض کې د امریکا او روسیې ترمنځ مذاکرات وشو چې کیف یا اروپایي چارواکي پکې شامل نو. د تایوان د ملي دونګ هوا پونتون مرستیالی پروفیسر او د اروپایي پارلمان پخوانی سلاکار زسوزا انا فرنزی مشال لیډو ته وویل چې بیجینګ هغه سوایي چې اروپایي اورېدل غواړي او هغه دا چې اروپا او کیف باید د یوکرین د راتلونکي په اړه د مذاکراتو برخه وي. لدی وروستو وانګي په جنوبی افریقا کې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې په سعودي عرب کې د امریکا او روسیې وروستۍ خبرې اترې په یوکرین کې د سولې لپاره یو موقع ده او چین به د کړکیچ په سیاسي حل کې رغنده رول لوبولو ته دوام ورکړي. د شننکو په وینا اروپا سره په اړیکو خو کولو کې بیجینګ د ځینو ننګونو سره هم مخ دی. یوه خدا چې د برسلز او بیجینګ ترمنځ د کلونو راهیسې کاروباري شخړې دي، بل دا چې د یوکرین په جنگ کې چین د روسیې سره مرسته کړې او د جنگ لپاره سامانونه ورکړي دي، نو دا به دومره اسانه نه وي چې بیجینګ د ځان په اړه دغه تاثر ختم کړي. چین به دې ته هم اړتیا ولري چې دا انګیرنه له منځه یوسي چې د بیجینګ سفارتي هلې ځلې د حقیقي سولې راوستلو په ځای د خپل ځان ښه وړاندې کولو لپاره دي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزي خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخي په غاړه،
په یو بجا
سندري جادوګری،
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په پنځو بجو
مشال اډو ته غوږستی. او د می مخ کې تاسو ته شاهین بنیر راپور وړاندې کوو د اوکراین په اړه باندې. او اوس راځو دې ته چې یو موټر چلون کې د دوشنبه په ورځ د جرمنی په سویل لویدیز مینهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي. د جرمنی د خونو چارو وزیر دا پیښه په رڼا ورځ وحشت بللې دي.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه په ورځ د جرمنی په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه په رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تبه نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه خلکو باندې موټر وروست ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمنی د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ ته روانو یاد بریدګر د ښار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 3 لکه کسان یې لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لر ویلي د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلي ویلي موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو ویې کارو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 10 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړي او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله 6 کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال 6 کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
دا مشال رادیو ده.
لدمې مخکې تاسو ته سپیلستانه زیر راپور وړاندې کوو. په جرمنی کې د بو موټر د څو کسانو د وهلو د غی په نتیجه کې به د خلکو جوبلې دو او سم راځو دي ته چې د مومندو د امبارو سیدونکو وایي آبادی تر 2000 زیاته ده، خو د نادرا یوازینې دفتر ورته په مکمل توګه فعال نه دی. دوی شکایت کوي چې د شناختی کارت تر څنګ د خپل ماشومانو لپاره د پارمبی په نوم د یو سرکاري کاغذ په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. د نادرا سیمه ییز افسران د خلکو شکایت پر ځای بولي خو وایي چې د عملی د کمښت باوجود شناختی کارت جوړوي. د مومند لپاره د پرمختیایي چارو د کمیټې مشر وایي هڅې روانې دي چې د شناختی کارت او پارمبی اړوند ستونزې زر حل کړي. تفصیل د شنواز ترزی په دې راپور کې.
د امبار اوسیدونکو وایي دغلته د نادرا دفتر کې نوې شناختی کارډونه او د ماشومانو فارمبی نه جوړیږي. دوی وایي چې دوی د دغه سرکاري دستاویزونو لپاره د مومندو نورو تحصیلونو ته ورځي چې ور باندې خرڅونه هم ډیر راځي او په تګ راتګ کې پوره ورځ هم لګي. د هټ کور په سرکاري پرایمري سکول کې استاد اکرام اتوان خیل مشاد رډو ته ویل دوی د شناختی کارډونو نه زیات مشکلات په فارمبی جوړولو کې لري.
اوس نادرا په امبار هټ کور کې سینټر منظور شوی ده، پاغه کې صرف رینیول کیږي، فارم بی پکې نه جوړیږي، بل پکې نوې کارت نه جوړیږي. نو هغه د پاره زمونږ علاوه دین بچ کم نور دین ته مونږ زو یا تلی مخ کی باوته د بتللو باوته نه الته چړې زی نو هم بستا او مطلب ورس خرابې کی سهار بلار شي الته بلاول ته رجستریشن وکي، مطلب ته فارم فیل کی بیا بغت چانه بیا اټیسټ کی بیا برازي بیا بزی امبار ته ډیر تکلیفات دي. کاغذ سی داغه نه علاوه اکاونټ ته زی استاد په سیم لګی ځکه چې اکاونټ ته زی نو 7700 روپیه یو طرف نه کړئ، د 7700 د طرف نه ده او بیا چې زرانه د سره دوه کسانی نو هغه سره تقریبا 3-4-5000 روپیه خرچه راځي.
د هم دغه سکول یو ماشوم چې په څلورم ټولګي کې سبق وای او هارون خان نومیږي، هغه هم د فارمبی د پاره دغه تر نادرا د دفتر د فعالیت غوښتنه کړې.
زما پلا چې مال فارمبی جوړول نو یو کاون ته تلې و، زمنګ په فارمبی 3000 روپیه خرچه راغلی و او وس په انبار کې د نادری سنټر منظور شوه دی خو فارمبی نه جوړوي.
مقصود اتمان خیر مشاد رړو ته وویل د دغه سیمه آبادی 2000 نه زیاته ده، خو دوی ته نه خو د نادرا دفتر فعال دی، نه هاي سکول شته او نه کوم لوی روغتون. د زیاتوی چې دغه ته باید دغه ټول سہولتونه ورکړې شي.
په دې کې اصل کې زموږ سټوډنټ د ډیر زیات تکلیف دی، ځکه چې دا وي بدره بیا د نه همو د لسم داخلي به شروع کیږي، نه کې تیر پارمبیان غواړي. بیا اصل کې زنانو ته ډیر زیات تکلیف دی چې نور تحصیلون ته او وسم زی د نور تحصیلون د تکل اخلاص نشو، مثلا د کغوند د غلنې د تکا غوي ته اخلاص نشو نو د به اخر څه کیږي کنه. نو موږ د حکومت ته پر زور د مطالبه کوو چې دین ادرات لري برپور خپل سټاپ زرته زره منظور کړي.
دغه تنانو د نادرا دفتر کې کله کله د شنخدي کارونو جوړولو لړۍ شروع شي خو هغه برته بند شي. نو مشاد رډیو چې د نادرا د دفتر سره بيته وکړه نو هغه وویل دغه تا شنخدي کارونه هم جوړيږي، البته عمله ور سره کم ده نو مشکلات شته. د محمد دود طریقېتي کارونو لپاره د صوبای حکومت مقرر چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل څو ورځې وړاندې دغه مشکلات ختم شوي.
ما غوښه اډي شرابې ته وکړه نه اډي ما تیول چې بالکل مال یو لیست هم راولې نه په دغه وجبانه هغه د انفارمیشن مطابق هغه ما ته ډیټا راولې غو صحیح کار لکه کوي ولې نه جوړې شنه خدي ګاډون هم جوړې نه وی دا ډیټا هم جوړې یار یو سیس جوړې دا خبره پکې خو نشته ریخه.
ما وو شیر مومن زیاته کړه کبه هم کوم مشکلات هغه ته موجود وي او د شنه خدي ګاډون ترڅنګ د فارمبي او د نادرا نور چاري نیمګړي وي، دوی به کوشش کوي چې د نادرا د محکمې سره خبرې وکړي او دغه تحصیل ته عمل ور ولېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو
مشال ریډیو ته وګستې. اوس راځو یو بلې موضوع ته. په خبر پښتونخوا کې د قدرتۍ پتونو پر مهال د نظم اداري ویلي چې د پروري شپږشتمې رئیسې د بارانونو په نتیجه کې شاوخوا 4 تنه وژل شوي او 9 زخمیان شوي. یا د ادارې ویاند انور شهزاد د مارچ پر دریمه مشال ریډیو ته وویل چې په بارانونو کې لږ تر لږه 14 کورونو ته هم زیان رسېدلی. نوموړي زیاته کړه چې له متاثره کورنیو سره مرستې هم کوي. بل خو د موسمیت محکمې نن هم د باران کېدو اټکل کړی. پړی د شبیر احمد جان د راپور اورو.
د پیډی می یا قدرتی اپتونو سره د نظم صوبایي ادارې ویان انور شهزاد د ګل پورز مشال لړې ته ویل چې د شپږم فبراير نه تر دې دمه د صوبې په زیاتره سیمو کې شب بارانونو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي چې په کسلو تنمړو او نه هنور ژوبل شوي دي. په مړو کې درې زنانا او یو سړی شامل دي. دا ډول په ژوبلو کې هم زنانا او ماشومان شامل دي. څوارلس کورونه زیانې کړې دي چې په کې درې بشپړ توګه او باقي جزو ړنګ شوي دي. دغه ډول غریزو سیمو کې د واورو ورېدو او د ځمکو ښویدو له وجې لارې هم بند دي. دغه لارو خلاصولو او د نور امدادي کاروانو او د خلکو سره د مرستو په اړه انور شهزاد مشال لیډو ته وویل
کوم غریز علاقې دي کوم روډونه بلاک شوي دي د برفبارۍ په وجه باندې د هغې پرانیستو دپاره ټول ضلع انتظامیه متعلقه ادارې چمتو دي او درنه مشین دي چې کوم دغه کار کوي چې زر تر تره دا کوم بند روډونه دي هغه د عوامو دپاره یا عام ټرافیک دپاره دي پرانیستی شي. همدغه شان چې پی ډی ایم ای لاړه ټول ضلع انتظامیه ته هدایت هم جاري شوی دی چې کوم متاثره خاندانونه نو دې سره دې سر تر سره دې مالی مرسته وکړی شي او امدادي چې کوم سامان دې هغه دې سر تر سره دې متاثره علاقو ته دې ورسول شي. هم دې سره چې کوم متعلقه ادارې دي او نور چې کوم امدادي ټیمونه دي پی ڈی ایم اے دې سره په رابطه کې دي او پی ڈی ایم اے لړخه یو هیلپ لاین چلیږي چې کوم کار کوي. هم د سکه اسمه باندې پیښه اطلاع معلوماتو لپاره یو 00 باندې رابطه هم کولی شي.
دا چې د بارانونو د لړې با تر څومره وخت او کوم سیمو کې دوامدار وي نو خیبر پښتونخوا د موسمیات محکمې مشر ډاکټر فهیم مشال لیډو ته ویل
دا سلسله د بارانونو دی دا د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې مطلب د سدی خان نواخله تر چترال رسېدې نو د سره مختلفو ځایونو کې وقفې سره او ځنځه کې تیز او ځنځه کې کم باران امکان شته او په ډېرو ځایونو کې چې د باران ورېدل هم دی. دا باران پرون رسنه شروع شوه ده نو کم چې د بالایی اضلاع دي زمونږ لکه سوات شولو کوهستان شولو شانګلا هم دغه سي مانسهره ډیسټریکټ مختلف علاقې شولې تورغر شولو په دې کې ځنه ځایونو کې دا غرونو را غورځېدلو یا دا ځمکې دا چاودېدلو یعنی دا لینډ سلایډنګ وغیره چانسز هم پکې شته دي.
موږ زیاته کړه چې راتلونکي 24 غنټو کې د صوبې په چترال ډیر سوات شانګلا بونیر ملکن ټول هزاره ډیویژن کوهستان تورغر او د قبایلی زلون علاوه سوابه مردا نوخار چرسدا پېښور بنو او کوهار ډیویژن کې هم د تیزو بارانونو وسیلې او په غرونو باندې د وره وردو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو دا خبرونو او کره معلوماتو باوری سرچینا.
مشال ریڈیو ته وګستی اوس راځو یو بلی موضوع ته. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف یو نه کسیزه پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان حکومت ویلی دا پلاوی به هغه هیواد ته د منظور شوي پور د نوي قسط چې یو ارب ډالر دی د ورکولو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د پلاوی د لیدنو او خبرو مخه به تر ډیره بریده د هغو پالیسیو جاج اخیستل وي چې پاکستان یې په 2019 کال کې له آی ایم ایف څخه د پور اخیستلو پر وخت عملي کولو ژمنه کړې وه. تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې.
د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف یو لوړ پوړې وفد په 3 مارچ پاکستان ته راورسېدو. د خزانې د وزارت د معلوماتو تر مخه دغه وفد به پاکستان ته د قرض نوي قسط ورکولو په اړه پریکړه کوي. آی ایم ایف تیر کال پاکستان ته د 10 ارب ډالرو قرض ورکولو منظوري ورکړې وه. خو دا قرض د 1 ارب ډالر قسط په شکل کې ورکول کیږي او د هر قسط ورکولو نه وړاندې د آی ایم ایف وفد د پاکستان دوره کوي او د قرض لپاره وړاندې شوو شرطونو جایزه اخلي چې څومره عملي شوي دي. د آی ایم ایف په شرطونو کې د خرڅ کمول او مالیه زیاتول شامل دي. په اسلام آباد کې د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن او اقتصاد پوه ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې داسې دورې د قرض اخیستونکو هیوادونو لپاره د معمول خبره ده خو د پاکستان لپاره دغه دوره ځکه ډیره مهمه ده چې حکومت ته ټیکس یا مالیه په راغونډولو کې کامیاب نه دی او اوس هم لا زیات ټیکس راغونډولو لپاره د ډیرو هلو ځلو ضرورت دی.
د پرایوټایزیشن او په دې باندې د هغې ابزرویشن شته او د ایف بی آر ریوینیو 600 نه زیات شارټفال دی او ما وخت باندې ته ویلو چې دا به تقریبا 1 ټریلیون ته رسي. نو اندازه دا صدا چې دا هغه طرف ته روان ده نو څه خبره دی اکسپلینیشن ورک او خبره جوړه شو خو ډیر ښه ده کني نو مسله خو کېدای شي. دوی خبره دا ده چې دا یوازې اکنامیک ډیل نه ده د دې پولیټیکل یو بیک گراوند هم وینو نو ګوره څه ټیم هم د یو شیغی له پلاس ورغو نو هغه اکسپلایټ کېدای شي.
د آی ایم ایف وفد به د خزانه وزارت د انرژي وزارت د منصوبه بندۍ وزارت او سټیټ بینک د لوړ پوړو چارواکو سره ویني. او نورو ادارو لکه فیڈل بورډ اف ریوینیو، اوګرا او نپرا مشرانو سره به هم مذاکرات کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې آی ایم ایف پاکستان ته د قرض منظوري ورکولو سره سره د اقتصادي اصلاحاتو راوستلو لپاره اهداف هم ورکړي وو، او اوس چې کوم وفد راغلی دی دا ګوري چې هغه اهداف تر کومه حده عملي شوي دي.
تر اوسه پورې چې کوم اهداف دي هغه کې صدقه شته دی، مونږ چرته وی شارټ کمز پکی دي خو هغه نیګلیجبل دي، او زمانه دی خیال چې پدې کې به داسې صدقه شي چې په آی ایم ایف کم قسط ورکې پاکستان ته باغې بس فرق پریوزي. تقریبا مونږ ویلې شو چې 95% د دې کم دغه چې دي هغه آلریډي ایچیو شوی، ځکه چې د شپږو میاشتو کمه کارکردګي ده، د جولای نواله تر دسمبر د وخته پورې. نو پاغې کې د پاکستان که پاغه برانداد وي، که هغه د پاکستان نه بار کم خلک چې مشتري وطن ته کمی پیسې را لیږي، پاغې کې بهتري راغلی ده.
د آی ایم ایف تنها کسیزه وفد مشري ناتن پورټر کوي. دا وفد به تر دوو اونیو پورې په پاکستان کې وي، او د راتلونکي بجټ په اړه به هم حکومت ته تجویزونه وړاندې کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو اوس راځو دې ته چې په سواد کې پولیس وایي چې په ناموسي وجنه کې یې د لاس لرلو په تور یو کس نیولې. تر دې وړاندې هم په سواد کې د ناموس په نوم وجنې شوې دي. د ضلع د بشري حقوقو ټولنه وایي چې پروسه کال څلېریش او په روان کال کې تر اوسه پورې درې ښځې د عزت په نوم وجل شوې. دوی زیاتوي چې د قانون د شتون سربیره هم تورونو کسانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي، چې دا د دغو وجنو د نه درېدو یو مهمه وجه ده. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سواد تاثیر قبل پولیس مشر ډی ایس پی امجد علي د مارچ په 2مه مشال لړیو ته ویلي چې د تاثیر قبل لري په تاسیمه سوګلۍ کلي کې د پرورۍ په 8مه نیټه یو ښځه په ډزو وشتله شو وه، او رشته دارو یې مړی قبل هسپتال کې پرېښودی و. پولیسو دغه وجنې مقدمه درج کړې او تفتیش نه وروسته معلومه شوه چې د غیرت په نوم ښځه وجلې شوې، او دغې کې د وجلې شوې ښځې یو وراره او زوی او ورسره د کور دوه ښځې نیولې. پولیس وایي چې د کور خلقې تورونه لګی چې وجلې شوې ښځې د سړي سره تعلقات ول. خو په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټوله لري. د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابا کوي چې هر کال په سواد کې په لسګونو ښځې وجلې کیږي. سخت کال دوه میاشتو کې دې نه وړاندې درې ښځې وجلې شوې، خو ملزمانو ته سزاګانې نه میلاویږي، ځکه دې وجنو کې زیاتوالی دی.
دا جی انتهایی د تشویش خبره ده چې هر کال زم په سواد کې د زنانو د قتل واقعیت چې په دې کې ورسته ورځ اضافه کیږي، او دا مونږ اینو چې بار بار او کتا سو مجموعي هم د سواد صورت حال ته وګورئ جی، نو ډیر زیات په دې ورځو کې کتا سو فکر کړي، نو ډیر زیات د قتل غارت او د تشدد د واقعیت چې دي کاغذ زنانو دی او کده نارینو دي، په دې کې ډیر زیات اضافه شوې ده، او یو د افراط تفریق ان تک ماحول دی، یو یره ده. د بده مرغ جی زم په ملک قانون خو موجود دی، خو د دې امپلیمنټیشن نشته، په دې درآمد په صحیح طریقې سره نه کیږي. که تاسو ګورئ جی که دا کم چې ریسنټلی دا واقع شوې ده، نو پای کې خبره غیده په اف آی آر کې دنه د غیرت په نوم د قتل چې دی هغه محرکات ویل کیږي، او کم دفات چې دی کم چې دا غیر 311 دفعه د هغه په دی اف آی آر کې نه ده لګیدلې.
د خیبر پختونخوا د غیرت په نوم وجنو قانون تر مخه د پولیسو په مدیریت کې جوړ شوی داسې مقدمو کې ملزمانو ته نه ضمانت ورکول کېدی شي او نه راضینامه کېدی شي، خو بیا هم عدالت ملزمانو ته ضمانت ورکوي او پریدي هم. په دا اړه د ضلع سوات بار اسوسیشن وکیل او مدني فعال سمرین حکیم وایي،
په اونر کلینګ کې زیاتره ملزمانو ته سزا په دې وجه نه ملاويږي چې مستغیث اکثر د کور وي، او هغه بیا دا سوچ کوي چې یو کس خو د کور نه مړ شو بل کس ته ژوند نشو خرابولی، نو د دې د خلاف څه گواهی څه شهادتونه نشي ورکولی نه ورکوي، په هغې باندې پروسیکیوشن فایل کمزوری شي، کیس چې دی نو هغه د سزا دپاره فټ جوړ نه شي، بس پدی داسه دسی وجوهات دي چې پدی وجبان دي د قانون په نظر کې بیا هغه ته سزا ورکول ګران شي. بل پکې نیاسب د چانه چې قتلونه شوی یاغي خاندان دا شرم غني چې دا کیس مخ کې سمره هم چلو نو دي کې مونږ ته شرم جوړيږي اغي بیا خپل خبرې نشات شي.
د غیرت په نوم وجونو او خزو ته انصاف ورکول پاړه او په یاد پیخه د سواد پولیسو تحقیقاتي څنګه مشر اس پی انویسټیګیشن بچا حضرت وای چې پولیس خپل کار سم کوي خو عام خلک دوی سره مرسته نه کوي.
پولیس خو د وقوې نه پس موقع ته دی او په موقع باندې چې کمی انساني سترګې سره لیدلی انساني سوچ سره کلی د اغه او دغه پولیس افسر د دې خپل مشاهده چې د ادارې جمع شي او د دې نه یو مقدمه جوړ شي چې څو پورې زموږ عقل او سوچ کار کوي نو موږ خپل کار ټیکو او د څو پورې دفو حواله ده نو دا د عدالت پر رحم کرم بني چې عدالت په 302 کې به دغه ملزم لا سزا په کم سټیج کې ورکړي نو دا چې زور چې دی دا به د عدالت سره مناسب دي او به په عدالت کې وکیل ولاړی او دغه وکیل هم ډیر خطرې مې په سړی دوانو طرف تا د خپل دغه کونسل ډیپینس کوي او ایویډنس کلیکشن چې دا پولیس ذمہ داری دا او شهادت ورکول چې دا د شهري هم ذمہ داری دا خو چې کیسو کې پوره کیډه رمانه
د سواد بشري حقوقو ټولنه د اویکنینګ بیا د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان شمیرې تر مخه 13-15 کلونو کې په لسګونو خزي او سړی خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نوم وجلې شوی او مقدمه پر هم درج شوی خو صرف دو مقدمو کې ملزمانو ته سزاګانې ورکړې شوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو د وګست او سم د روزي ځانګړي لړۍ د ورځني موضوع وخ راغلي. نن به واوري روزا او تراویح ل یو بل سره څنګه تړلي دي. تاسو به خبر شئ چې د تراویح مونز ل جمع سره کول پکار وي او کنا یوازې هم کېد شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روزي مبارک میاش د الله عز وجل پلور باندې د صحیح رجوع کولو او د گناهونو د توبې کولو خ زمينه انسان ته مساعده کوي. د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصي کی، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار ده چې د زینو هغه کارون نه هم منګزان وساتو چې هغه زمنګ پټولنه کېشته دي خو هغه عادتونه خ عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول ده د بعضی خلک د ماخستن ډوډۍ خوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ خوري او بیا پښنمه نه کوي. نو دا خبره خه خبره نه ده. پښنمه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فان فی السحور برکتن. پښنمه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضی خلک چې پښنمه کوي هم نو هغوی دو بجې پاڅیږي، یوه بجه پاڅیږي، یوه نیمه بجه پاڅیږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او د هغې نه بعد بیا اوده شي. دا هم غلطه خبره ده. ولې ځکه اول خو یو کار مونږ کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پسې شین چای څکو. دا د شین چای څکل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم بیا چې ورپسې اوده شو په مادي باندې بوج راځي او دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبر هم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابي. قانون داري چې اوسړه ډوډۍ وخري باید اوسو قدم والی او وګرځيږي. نو غوره خبره امدا ده چې اوسړه پښنمه ناوخته وکي په دسي انداز باندې چې کله د چاو ډوډۍ او د وبونه فارغ شي 15 دقیقې بعد 10 دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي. دا ټول نغوره ټایم دی. او یا که مثلا دا غین او څو دقیقې مخکې یو څو رکعات تهجد منځو کې ځکه د خوب را پاسېدلې دا یو خو موخه ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکي. بل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په بشنمی کې تاخیر کوي. نو تاخیر او رستواله د بشنمی چې د سحر اذان ته ورسی سړی او دا غی نه یو څو د قیمخ کې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي، دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.